ډیو ټي وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته بنند د افغانستان لپاره خصوصي استاذ ریچارډ بینټ راپور وړاندې کړي. د راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه تفصیل ورکړي. د پښتونخوا په کوز ویلي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام زعیم مشر میرزان وزیر په هدفي برید کې وژل شوی او په کورمه کې د امنیتي عسکرو او وسلوالو ترمنځ نښته کې پوز د یو وسلوال د وژنې دعوه کړې او وایي چې و عسکر په دغه کې هم ژوبل شوي. د پاکستان د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکي وایي چې منځنۍ آسیا سره په تیرو څو میاشتو کې تجارت ښه شوی او پاکستان لخوا ځینې هیوادونو ته صادرات هم زیات شوي. او د امریکا صدر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د نیټو د مشر یین سټالټنبرګ سره ناسته کړې. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اوري مونږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه یم اشفاق مومند، وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. او نن د نهې ورځ د کال 2023 جون د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبرونو تفصیل ته. د پښتونخوا په کوز ویلي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام زعیم مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. دا په د روانه هفته کې په سویلي وزیرستان کې دویم هدفي وژنه ده. د سره سم په کورمه کې هم د امنیتي عسکرو او وسلوالو ترمنځ نښته کې پوز دا وکړې ده چې یو وسلوال یې وژلې. دوی وایي چې په پیښه کې د یو کپتان په ګډون وو عسکر جوبل شوی هم دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبريال عدنان بیټنی سره څو شیبه وړاندې زمونږ بل همکار نو شروان خلندر سره په لوی پښتونخوا خبرونه کې شریک کړي.
نو شروان صاحب، زما تاسو ته وایم چې د خپل تیرو 12 ساعتونو کې په کبایری ضلعو کورما شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو شپږمه پیښه ده، او پولیس وایي چې دغه پیښه د جنوبي وزیرستان بیرمل تحصیل په سره خبر سیمه کې شوې، او دین سعید په نوم باندې یو ځای تن چې دا د معلومه قسم لخوا په یو هدفي برید کې وژل شوی دی، او تر اوسه پورې دغه پیښه ذمہواري هم لا چا په غاړه نه ده اخیستې. خو زه به تاسو ته وایم چې دا په جنوبي وزیرستان کې په تیرو درې ورځو کې دا دویمه پیښه ده. درې ورځې وړاندې هم په جنوبي وزیرستان کې چې دی د جمعیت العلماء اسلام د ضلع امیر او د قبایلي سیمو د پاره سرپرست مولانا مرزا جان چې په هغه باندې هم یو سوال برید شوی وو چې تر زخمی کېدو وروسته پېښور ته وړل شوی وو، او نن په پېښور کې هغه سا ورکړی ده. بیا د هغه مرګ باندې مولانا فضل رحمان په خپل هم اندېښنه څرګنده کړې، او دا پېښه چې دنه سختي سره غندلې ده، او دا ویلي دي چې په قبایلي علاقو کې د کارکونکو او مشران چې دي هغه غیر محفوظ دي. تر اوسه پر دغه پېښه چا ذمہواري اخیستې، او تاریخي طالبان پاکستان هم له دې څخه سرغړونه یا دا بیان رد کړی دي چې دغه پېښه سره هیڅ قسمه اړه نه لري. د هدفي وژنو بل پېښه چې دا هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده، او پولیس وایي چې دا پېښه په میلالي تحصیل ایسوړي کې رامنځته شوې، او درې تنقید ونان دغه د معلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوې دي، او پولیس دا هم وایي چې د مقدمه د معلومه کسانو پر ضد درج کړي او کورنۍ پچا باندې داویداري نه کړي. د هدفي وژنو چې نور دوه پېښې رامنځته شوې دي، هغه په کورمه قبایلي ضلع کې مخې ته راغلي، او چرواکي وایي چې په بورشیرا سیمه کې دوه ځایي تنان چې په سړک سفر کولو د معلومه کسانو لخوا په ډزو سره وشتل شوي دي. تر دغه پېښې وروسته اوس په صدا پرېس کلب مخې ته ځایي خلکو احتجاجي پرلت هم پیل کړی دی، او دوی دا تور پورې کوي چې په تیرو درې ورځو کې په کورمه قبایلي ضلع کې په هدفي بریدونو کې نه کسان وژل شوي دي چې په هغه کې 14 هم شامل ده، او دوی دغه کسانو ته انصاف سکه دو سره سره په دغه پیښو کې د ککړو کسان دی نیولو او د علاقې د امنیت د ټینګښت غوښتنه هم کوي.
عدنان بیٹنی، دا چې کوم خلک په هدفي وژنو کې هدفي بریدونو کې وژل کیږي، د دې دا به تاسو څنګه معرفي کړئ؟ پاړه باندې چارواکي سوي، ځای خلک سوي، دا کوم قسمه خلک په هدف کیږي؟
نو شروان صاحب، په دې حوالہ باندې د جنوبي وزیرستان نه چکم د تیر کاري پارلمان غړی وو علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ هم دی، هغه یو ټویټ کړی دی. په ټویټ کې ویلي چې دین اوړان دی پولیس اهلکار په هدف کېدل، بیا پولیو کارکونکي هدف شول، او اوس په علاقه کې سیاسي کارکنان یا چکم دنی یا مذهبي مشران دي هغه وژل کیږي، او هغه دا هم ویلي چې دا د یوې منصوبې سره وژل کیږي چې دلته بیا ناامني راوړل شوې ده. دغه پیښې چې کومې په قبایلي علاقو یا د خیبر پښتونخوا په نورو جنوبي ضلعو کې دوامداري ساتل کیږي، د هغه کورنۍ چې کوم مقدمه درج کوي هغه د معلومه کسانو پر خلاف درج کوي. نن چې دغه د جمعیت علماء اسلام ځای مشر چې کوم مولانا رضوان په نوم یادیږي هغه کورنۍ هم میډیا ته په خپل وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې هغه داسې هیڅ قسم شخصي دښمنۍ نه لرله او دوی به یوازې نه زیاتره سفرونه کول او دوی هم د معلومه کسانو لخوا چې دی لکه په ادب شوی دي او دغه د شمالي وزیر تر پیښې یا د کورمې پیښې شوی دي. نو دلته هم ځای خلک دغه اندېښنې لري خصوصا د کورمې قبایلي علاقې خلک چې دلته چې لوړاندې نه حالات انتهایي زیات شدید دي او دوی دا تور هم پوره کوي چې دلته بیا کې کوي شخړو لپاره لاره هوارول کیږي چې کله په پاره چینار کې د شیا مسله خلک وژل کیږي او کله بیا په صدا یا منظرې کورمې قبایلي ضلع کې د سنی مسله خلک وژل کیږي چې هغه ته وروسته بیا دغه د فرقیز شخړې خپل کړي او په دې کې بیا عام دلته چې کوم ځای خلک دي هغه سره وژنې پکې کوي.
د دې هدفې وجنې چې کوم کیږي کاغه د جمعیت العلماء اسلام مذهبي ګوند مشران دي باجوړ کې دي په سویلي او شمالي وزیرستان کې دي یا په نورو سیمو کې د دې یا د غشان نور چې کوم هدفي وجنې کیږي زمواره سوک اخلي د جمعیت العلماء اسلام خو ټي ټي پی یا تحریک طالبان زمواري نه اخلي خو دا نور چې کوم خلق وجل کیږي آیا د دې ټي ټي پی زمواري اخلي او یا د جی وای چې کوم خلق وجل کیږي دا غي زمواري سوکلي
نوسلوان سم یو خو په علاقې کې د عام خلکو به کس وژنه راوړدا چې باغې کې د خلکو د سرونو پرې کول هم شامل دي او په هغه باندې طریقې طالبان پاکستان وخت نه وخت دغه تور پوری کوي چې د امنیتي ځواکونو د طالبانو جاسوسي کوي او دغه ځمړې هم د پغړ باندې اخلي. خو بل طرف طبيعه په علاقې کې د اوس کوم د سیاسي یا کابي مشرانو وژنه روانې شوی دي په دې حواله باندې وخت نه وخت د طریقې طالبان پاکستان لخوا دریزه مخې ته راغلي چې هغه کې د لاس نه لرلو دعوی لري او د اوس تازه د مولانا میرزا جان پیشا سویدا په دې هم یو لاند بیان جاری کړی دی او په دې ویل دي چې طریقې طالبان پاکستان هدف وزیر او د دینی علمانو یا قومي مشرانو وجلې ته لاس نه اچوي. خو په دې ورسته چې موږ کتلی او خصوصا په بجوړ قبایلی ضلع کې الته چور د مذهبي ډلې او جمعیت علماء اسلام او الله فضل الرحمن په تعلق سره دي د دې په لویان په هدف شوی او د هغه به زتر زمواري چې دي هغه داعش وسلوال ډله په غاړه باندې اخلي. په وزیرستان کې هم په ورسته کې د داعش وسلوال ډلې لخوا د جمعیت علماء اسلام د کارکونکو د وژنې چې و دا به مخ ترغلی وي خو دا تازه پیښه چې کوم راغلی دي په دې حواله تر اوسه پرچاله زموري په غاړه ده
او جمعیت علماء اسلام په خپل باندې سوي چې د دې زموار سوکتي
او استاد د مولانا فضل الرحمن موقف د مولانا مرز جان د وژنې په اړه مخ ترغلی دي او په دغه پیښه باندې اندښنه څرګنده کړې ده او دوی ویل دي چې نږدې په سلګونو شمیره د دې پلویان چې دي دا د هدفي وژنو ښکار شوي دي او دوی تور چې بیا په امنیتي ادارو پورې کړې دي چې دغه جنگ ته چې لمس وي او دوی د عام خلکو په ژغورلو کې ناکام شوي دي او دوی هم ویل دي چې څوک هم د دې په پلویان باندې حمله کوي دا د اسلام دښمنه کار ده او د مذهب مخالفین دا څه کار کولای شي خو هغه بیا د چا نوم نه دی اخستی خو په علاقې کې چې کوم روان نه امنیت په غیر خپل اندښنه څرګنده کړې او دوی ویل دي چې د دې غوړي مذهبي خلک محفوظ نه وي نو عام خلک بیا په علاقې
سره محفوظ پاتې کیږي. عدنان بیٹھنی ډیر مننه.
په سواد کې د اختر په دویم ورځ باندې د بدرک تنانو خپل خپلوانو په کانجو چوک کې پرلت وخلې دي او د حکومت نه یو غوښتنه کړي چې د دوی خپل خپلوان دي راڅر غند کړی شي یا کسه جرم یې کړی وي نو عدالتونو ته دی وړاندې کړی شي. د ډیوه خبري الفا یا ظفر دغه نور تفصیل تاسو ته د سیمه وړاندې کړي.
سواد کې د ګرمۍ په دې مسپهن کې خلک په کورونو کې اختر منځي خو په سخت ګرمۍ کې د خځې سړی او ماشومان د کنجو په چوک کې د خپلو بې ترکه تنان لپاره احتجاج کوي.
زمارور فلکناز د 16 ستمبر 2009 نه ورکړی شوی دی. دوی ساعت زمارور چې دا سپتونه لګی دا الانکه زمارور چې هغه د یو سټوډنټ و د 3rd ایئر د سهار نبی په اسلامي مډل سکول کې ټیچینګ کوي او په سمس وخت نه خپل کالج ته تلو مونږ ډیر منډي ترې پسې والی خو دوی ساعت مونږ ته زمادور خبر رانه کړی چې نو سر زمو ملاقات وکړي شو.
احتجاج کې شریک هغه خزی چې خاوندانې ورکتی وای چې د ګټې وټې څوک نشته او که څوک ورله څه ورکړي نو اوري او کله ناکله نهار هم پاتې شي. وای چې 45 کالې وشو چې اخترې نه دی کړی.
زما خاون ورکته ری پین لسم کال له دمړه ژوندۍ پته نشته ده. له کوټه پورې اسلام آباد پورې لاړم دمړه ژوندۍ راته هیڅ سونه وي کور را ختم کړو خاونه را بیمار نیول هغه د خشانتي ور ده نه راته دمړو نه راته ژوند دی وای واړه بچی راته پاتې دي کور می اوس په دې بار انو کومره ورزې دل لغم د خشانتي پروت ده صدرک مینا لګي واړه بچی می
دوی چې د پخور های کورټ سپریم کورټ پورې لاړو خو هیڅ ونه شو. هر ځای کې مو احتجاج هم وکړو خو هیڅ پته ونه لګیدا.
نما خاون نه د مرګ پته لګی نو رجنو کومړی نو هم دی راته واخا کوم دی هم دی راته واخا یو خپل بیمار ایم او واړه واړه بچونی می دی یو را کلی خړل می بل لا کلی کله نه هر کله سو کله سو
د احتجاج کې 10 تنان هم موجود وو چې د یو کور نه د یو نه زیات تنان به تر کو دوی دغه احتجاج کې ناری هم واهله او د حکومت نه د به تر ک تنانو د درک لګولو غوښتنه وکړه.
زما دو بچی ورک دی یو بی واده دی او یو واده والا دی نو دری بچی دی او یو خزه ده او بس دای پین لسم کال لی منگا اینا دا منا خبری گو نی دا جندی نا اسلام آباد پوری منگا لارو لاهور پوری لارو پیخور پوری لارو حل زیو پرا کو ایس تا پتا ہی نلگی نو میرے بانی دالو چک جندی اینو هم دی جندی هم ایراتا وخی حکم رئی نو هم ایراتا وخی حکم
د بيدرکا کسانو د مقدمو د حواری د بارا جوړ کمیشن په خپل رپورت کې ویل دي چې د مارچ میاشت کې وردا د جبري لا درکو اتلس نوي مقدمې تر لاسه شوې دي او اوس مهال د جبري لا درکې دو 2300 مقدمې د هیواد په مختلف عدالتونو کې د ځان ښکار دي. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا.
قدر منردون کو سم سازه پام را ګرځو د بل راپور په لوتا د پاکستان فیډریشن چیمبر اف کامرس په خوانی صدر انجینیر دارو خان اڅکزی وای چې پاکستان په خپل سالانه وفاقي بجټ کې د افغانستان سره په سرحدي مشترک سوداګری مرکزونو جوړولو لپاره فندونه نه دی اخودي. په سرحدي سیمه کې خلک روزګار غواړي او دا وخت په احتجاجونو دی. باید صوبایي حکومتونه په خپل بجټ کې اسکیمونه اعلان کړي. پاکستان خپل اکسپورت د افغانستان مدنیات پروسس کولو پس نړیواله هوادونو تلګلو کې ځان اخکار کوي یاد کار کوي زیات کار کوي د افغانستان په بارډرونو باندې د پاکستان بې ځای خندان لوجي یا خندانو لوجي افغانستان منډي د پاکستان د لاسه وتی دا او اوس د ایران د افغانستان منډي جوړه شوی. دغه خبرې د حاجی دروخان اڅکزی سره د ډیو خبريال نعمت الله سرحدي کړی دي. تاسو په امر تره ګرځو.
کم وفاقي بجټ پېښ شوی دی په دې وفاقي بجټ کې دا د تاجرانو د پاره چې دی په دې کې هیڅ یو داسي اټریکشن نسته چې موږ دا وایو چې موږ اقتصاد ته د دې بجټ سره موږ ګټه رسولای شو. خو بلې خواته چې موږ وګورو موږ بلوچستان ټریډینګ صوبایو موږ به د هغه څه لا هم هټ کې یو خبره وکړو چې د ټریډ د پاره دوی په دې کې یو څه خاص څه نه دي ورکړي. بلې خواته که موږ وګورو چې د بلوچستان د ټریډ سره سره د چمنو حالاتو ته وګورو نو په چمن کې د تیرو 8-9 میاشتو کم حالات روان دي. په کار دا ده چې وفاق ځکه چې دا د وفاق جوړه شوې چې کوم د پرلت دغه خلاف دي چې کوم د دوی اعلانات دي نو په کار دا چې وفاق په خپل بجټ کې د دغه تجارانو چې دغه متاثرین دي یا په دې علاقه کې تجارت ته د وده ورکولو لپاره په کار دا چې په وفاقي بجټ کې خصوصي یو څه پیکیج اعلان شوی وي او دلته چې د تجارت پرمختګ لپاره د حکومت لخوا د تجارانو په ملګرتیا یو داسې منصوبې جوړې شوې وي چې هغه د مستقبل لپاره د چمن لپاره یو ډېر ګټورې وي. د چمن د تورخم د غلام خان د لارې چې څونه د ټیکسټایل پروډکټس امپورټ شوی دي او دا بیرته د ری اکسپورټ لپاره ځي دا په اربو ډالر دی دا د یو ارب ډالر دی یو نیم دوه ارب ډالر څخه همیشه زیات وي نو دا چې کوم برته د اکسپورټ کیږي پر دې ویلیو اډیشن وای چې دوه ارب ډالر دوه نیم ارب ډالر درې ارب ډالر ډالر دا خو صرف د هغه پروډکټس دي چې د ترکمنستان او د افغانستان او د ازبکستان څخه د پمبر غلې دي یا د سپنسر غلې دي یا ګریک لاټر غلې دي دا هغه سوي دي نو دې ته په کار ده چې موږ نو وایو چې موږ ایکسپورت زیات سوي دي ایکسپورت زیات تدل چې دي هغه چې کم روایتي آیټمز دي 15 ټاکلې دي دا هغه څه هټ کې چې کوم نیو منډیان دي دا نیو منډیان په واجب باندې دي ایکسپورت زیات دي چې ډېر نشدې سنټرل ایشیا د چې د دنیا وڅ دروسه پوری یو څه داس غټه منسوبه نه د جوړ سوي چې پر دې لار باندې چې خپل ایکسپورت ته ود ورکو ایکسپورت زیات او دا هغه اثرات چې دي هغه دروسه پوری چې موږ د دې غټه نه وړ او په دا کې ډېر غټه منډي د 15 ملکونو دي او هغه د غوړې چې موږ سره تجارت وکړي موږ دروسه پوری دغه د پاره چې دي عملی ګامونه نه اخیستي
بل لوري ته افغانستان د یو خبره کوي چې موږ د پاکستان سره په تیر کال کې 80% تجارت ایکسپورت موږ یوازې خپل هم سیمه کې پاکستان ته کړی دي خو د پاکستان د خواسه به هغه کم ایکسپورت افغانستان ته نه دل کیږي کم خندای دي
د شې دي چې افغانستان خو پاکستان ته چې دي د دې مدنیات ایکسپورت کړی دي د افغانستان په ایکسپورت کې خو خامخا 80% ګټه یا زیاتوب راغلی دي خو هغه د پاکستان لپاره چې دي د پاکستان را میټیریال دي نو دا پاکستان برته د پینیشینګ کوي د پالیشینګ کوي برته ایکسپورت کوي د دې په پاکستان د ایکسپورت زیاتېدو د یو جامستا او دویمه خبره چې کوم د پاکستان ایکسپورت ته افغانستان ته هغه کی برته هم دغه دی چې دی په چمن باندې په تورخم باندې په غلام خان باندې چې کم پابندیان دي کم شرایط دي هغه شرایط چې دی هغه ایکسپورت وده نور کی ایکسپورت د پاره رکاوټ دي او د دې په وجه باندې دی ایران خپل تجارت او سیاست دواړه نه سرګټ کړي هغه د تجارتي لارو کې ډیر اسانتي پیدا کړي دي افغانستان ته چې کم د خوراک سامان راځي یا نور څه مطلب د ضرورت هغه د ایران او د ایران د لارې د انډیا څخه او یا د سنټرل ایشیا څخه دوی پر کوي
په دا وخت د افغانستان غټو منډي واغه ایران په کنټرول کې اخیسته د بل لور ته پاکستان دا وایي سمړ د ټي ای ډي ټمپرری اډمیشن ډاکومېنټس کم نه وي دغه د هم د افغانستان سره لاګو کړی دي لیکن دغه وخت نه دی معلوم د څه وخت پورې وي دا سب تجارت نه سره پورته
دا چې دی ټي ای ډي خو یو مستقل ډاکومېنټ دی چې دا به جوړیږي د آینده لپاره نو دا د 2003 چې کم د پاکستان افغانستان ترانزټ ټریډ اګریمنت سو دا دغه حصہ ده خو د دې عمل کول په کومه طریقه باندې د دې پاره چې دی د عوامي اګاهي دروسه پورې په صحیح طریقه نه ده سوی په کار دا چې د عوامي اګاهي پورې په دې کې سدي وخت ورکو سی او دویم مشترکه مارکیټ سدي هغه د دوه طرفه تجارت پوره حل نه دی په مشترکه مارکیټ کې مخصوص د خوراکي یا د علاقې د ضرورتو شیانې چې هغه پاکي شول کیږي چې هغه دون هغه شی نه شول کیږي چې په دې مشترکه مارکیټ کې وي د بیا کوټ ته جده بلور کراچي ته جي هغه صرف دون شیان په دې کې شول کیږي د افغانستان د خوراکي د چمن ضرورت او د دې خاصې شول کیږي تر دا نږدې خلکو پورې د دې ضرورت
کم خلک پارتي دغه د پاره اسانتیاوی پتی کې خو په لوي کچه تجارت پاک نس کېداله انجینر دارخانه چې زاسو ډیر مننه د وایس اپ امریکا دی وسره د خبر کول
اکورو دان ساسو ډیر مننه
پدرمن اردوونکو د ډیو ټي وی ساته خبري خبرونه تنه خپل غو واشنگتن ډي سي نه واغې پاکستان حکومت په ورستیو کې بنزنی آسیایي هوادونو سره د تجارت خکولو او زیاتولو په لړ کې لوزنامې لاسلیک کړې دي او د هغې لاندې تجارتي حلې ځلې روان دي د پاکستان د ګمرک یا کاستم محکمې چارواکي دا خبره تاییدوي چې بنزنی آسیا سره په تیر څو میاشتو کې تجارت خښوې او پاکستان له خوا ځینې هوادونو ته صادرات هم زیات شوې دي د دغه نور جزئیات د ډیوه خبريال فرید شنواری د سیمینټ استوای
د پاکستان ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکي وای منځنۍ آسیایي هیوادونو سره د تجارت تودې لپاره شو لوزنامو په رڼا کې تجارتي حالې ځلې په روستیو کې زیاتې شوې او په دې کې وخت په وخت زیاتوالی لیدل کیږي
نو زه به تاسو ته ووایم چې یو هو زمو په منځ کې چې تاسو د last 2 years complete which is an import export am days that shwe de da pakistan ka fix export da shwe de uzbekistan ta aw tajikistan ta bala da khabar che da uzbekistan transit us aram yash da gi da zaruna ziyad gadi pa pakistan man razi so kal makh ke چې کله دا شروع شو په پیله مخ زمو په خل شپږ یا ته غړي راغلی اوس هغه د زرو نه زیات شوی دی او دا روز تر روز زیاتیږي.
پاکستان حکومت په کال 2021 کې ازبکستان سره او په کال 2022 کې تاجکستان سره ترانزټ تجارت لوزنامه لاسلیک کړی وی. د ترانزټ څنګه د چارواکي د داوی برعکس سوداګر وای منځنۍ اسیا سره تجارت نه دی خښوي او لا هم بینکی او ځینی نوري ټکنیکی ستونزې نه حل شوي پرتی دی.
به تر ادا ده د دې کار کوونو لپاره چې حکومت دی وی چې ورور تاسو خپل بندوبست خپل وکړي لکه چې حکومت چې په کوم ځای کې کار کړی دی هغه ستونزې پیدا کړی دي حل نه دی راوستي. نه په مرکزی آسیا باندې فرق پرې وزي، نه په افغانستان فرق پرې وزي، نه په ایران فرق پرې وزي. فرق پرې وزي زمونږ په پاکستان باندې. نمبر 1، مرکزی آسیا ته به تنه ورکي، هغه ته ترک ورکي، هغه ته ایران ورکي، هغه ته آذربایجان ورکي، هغه ته آرمینیا ورکي.
پاکستان مرکزی حکومت په روستیو کې دغه خبره تکرار کړي چې یاد هیواد غواړي په راتلونکي کې مرکزی آسیایي هیوادونو سره تجارتي اړیکې خېکړي او تجارت 50 ارب ډالر ته ورسوي.
دا یو تاجکستان سره زمونږ چې کله نو سره ترانزټ اګریمنت شوی دی نو دا غي ترانزټ هم موږ شروع شوی دی، آذربایجان ترانزټ هم موږ شروع شوی دی. او موږ ځکه چې د پاکستان کم سی پورت یا کملار دی نو دا د میډل ایسټ یا د نور دنیا امریکای او د یورپ د پر ټولنا جوخته او کم فاصله او د کم لاګت لري دي. نو ځکه مونږ دا یقین د امید هم ده چې ان شاء الله په روان وخت کې به دا ترانزټ او بایلیټرل ډیسنټریشن زاتی.
پاکستان حکومت د جون میاشت 2023 کال کې هم د روس، ایران او افغانستان ته د بارټر ټریډ یا مال په بدل کې مال تجارت وړلو او راوړلو اجازه ورکړې و. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي چې طالبان په سیستماتیک توګه باندې د افغانانو جنکیو او خزو له حقوقو څخه سرغړونه کوي او دا کار لا پسې زیات شوی دی. هغلی بینټ د وایس اف امریکا آشنا همکار وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي چې دا سرغړونه په افغانستان کې پراتلونکو نسلونو او د ټولنې په غنو برخو اغیز کوي او د جنکو او د خزو زفل یو معمول ګرځیدل دي. دغه نور تفصیل تاسو ته د آشنا ټی وی خبريال وحید فیضی وړاندې کوي.
خپل ریچارډ بینټ، تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل تازه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د دې رپورت موندنې څه وی؟
Thank you very much for the تلپسیر لمرکز خمو ډیر مننه. په دې ریپورت کې د افغان جنو او خدود وضعیت په اړه تمرکز شوی دی. د بشري حقوقو شورا لمات څخه غوښتي و چې په دې اړه ریپورت شمتو کړم. ما موندلی چې د جنو او مرمنو له حقوقو څخه د طالبانو لخوا په سیستماتیک توګه سرغړونې زیات شوې دي. دا کار به په نسلونو او د ټولنې په غنو برخو اغیز وکړي. د جنو او خدود سره ظلم په یو سیستماتیک عمل بدل شوی. ما پنځو برخو ته کتنه کړې ده: حقوقونه، تعلیم، کار، روغتیا، ګرځیدل او عدالت لاسرسی. همداشان له حقوقو پلوه می هم د نړیوالو قوانینو څخه چې طالبان ورڅخه سرغړونه کوي هم کتنه کړی ده. په دې راپور کې د راتلون کې پړه هم باز شوی او داش طالبان باید څوکري او نړیواله ټولنه څنګه کولای شي دا وضعیت قابو کړي او د افغان جنو او خزو سم لاټر وکړي. په اړه یې ځنې وړاندیزونه هم شته.
په تیر څو باندې دوه کله کې تاسو ګرشمیر راپور نه خبره کړی دی، خو په دې رپورت کې تر ټولو جدي مسله کومه وه؟
فکر کوم دا رپورت ډیر تحلیلي دی. دا رپورت د بشري حقوقو په مشخصه توګه د نجونو او مېرمنو په اړه د خبرو شوی رپورتونو او روسي حقایقو ته پکاتو جوړ شوی دی. لکه څنګه چې ما وویل وضعیت لا پسې خراب شوی دی. په دې روسي میاشتو کې زیات شمیر فرمانونه او حکمونه صادر شوی دي. فکر کوم په دې رپورت کې پر نجونو او ښځو باندې له نسلي پلوه اغیزې تحلیل شوی دي. کله چې د تقاطع خبره کوم زما مطلب دا دی چې هر سرغړونه یو په بل باندې رامنځته کیږي. د طالبانو هر فرمان یو له بل سره تقاطع لري.
ستاسو په ګډون ملګرو ملتونو او ګڼو نورو سازمانونو یوازې رپورټونه او اعلامیې خبرې کړې دي. اول مېرمنې او نجونې عملی اقدام غواړي. د طالبانو په وړاندې څه شی د عملی اقدام په توګه کاریدلی شي؟
د مخزنې عملی اقدامات شته. د بیلګې په توګه د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان په اړه څېړنې کوي. همداشان پوهیږم چې د ښځو او نجونو په اړه هم څېړنې کوي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض او د بشري حقوقو پر وړاندې جرمونه چې کیدای شي تر سره شوی وي پاړی رپورت ما کتلی دی. زه د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړم چې خپل کار ته دوام ورکړي او څېړنې پای ته ورسوي. دویم د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون پر اساس د دې امکان شته چې کوم بل هیواد د افغانستان مسأله د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. یوه متفاوته محکمې ته دا به د هیوادونو پورې اړه ولري چې دا یو احتمال دی. د نړیوال قضاوت حق او ملي پښتنو په اړه اقدامات هم شته. او دریم دا چې د جنسیتي او اپارټاید مسله هم راپورته کوم چې تر اوسه جرم ګڼل شوی نه دی. که دا د بشریت پر وړاندې جنایت کې شامل کړای شي چې په اړه هم دا اوس په نیویارک په ملګرو ملتونو کې بس روان دی نو دا ټول عملی اقدامات دي.
خغله بنټ تاسو د نړیوال عدالت د محکمې او د جرمونو د نړیوال محکمې یادونه وکړه. بشري حقوقو خو جدي مسایل دي او راتلو صدغه محکمو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
تاسو په دې چې نړیوال عدالت زیات وخت نیسي. زه له هغوی غواړم چې په دې اړه ژر اقدام وکړي او د افغانستان وضعیت بشري حقونه ښځو او نجونو ته لومړیتوب ورکړي. زه ورڅخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه زیات کار وکړي. په ځانګړي توګه د بشري حقونو د شورا غړي، د امنیت شورا او ملګري ملتونه د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید زیات کار وکړي.
ولې نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه بې تفاوته ده؟ درې کاله وشل چې د افغانستان د وضعیت په اړه کوم بدلون نه لیدل کیږي.
په ځینو مواردو کې بې تفاوتۍ شته، خو دا په بشپړه توګه نه ده. ځینې غونډې ترسره کیږي. د بیلګې په توګه په روانه اونۍ کې د بشري حقونو په شورا کې غونډه کیږي، د امنیت په شورا کې په دې اړه غونډې کیږي. لا هم افغانستان په نړیواله اجنډا کې شامل دی، خو په اړه زیات په خبرونو کې څه نه ویل کیږي. زه غواړم تاسو ته یادونه وکړم، زه له امریکا څخه مننه کوم چې د افغانستان پر مسایلو خبرونه خپروي. زیات شمیر خبری آژانسونه په کافي اندازه د افغانستان په اړه خبرونه نه خپروي. هغوی نور لوی مسایلو ته پوشش ورکوي، لوی جګړو ته پوشش ورکوي. تاسو پوهیږئ چې زه څه وایم. فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې د نړۍ په کچه خلک باید د افغانستان د وضعیت په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي او وی ګوري.
تاسو پوهیږئ چې د دوهې راتلونکي غونډه را روانه ده او طالبان ویل چې په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا ملګرو ملتونو د طالبانو شرطونه منلي دي؟ په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
زه په دې اړه نظر نشم ورکولای، ځکه زه پکې دخیل نه یم. دا کار د ملګرو ملتونو د نورو چارواکو له خوا ترسره کیږي. زه د هغو مسایلو په اړه تبصره کولای شم چې په اړه معلومات عام دي. زه ویلای شم دا ډیر مهم بهیر دی. دا درېمه غونډه ده او کیدای شي نورې غونډې هم جوړ شي. که طالبان پکې ګډون وکړي، فکر کوم دا به ډیره مهمه وي چې د ښځو او نجونو د مسایلو په ګډون د بشري حقوقو په اړه بحث شي. او ما په وار وار ویلي چې مدني ټولنه خځې مهمه ونډه لري. د خپل راتلونکي په اړه بحثونو کې باید شامل کړای شي. اړینه ده چې هغه غونډې چې د افغانانو پر ژوند اغیز لري پکې ګډون وکړي.
یو ورځ وروسته له هغه چې طالبانو د رواني جون میاشتې په دیر شمه د افغانستان په اړه د دوهې په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون اعلان وکړ، طالبانو وویل چې په دغه غونډه کې د دوی ګډون د غونډې د ایجنډې د موادو سره مشروط دي. په دې باندې د آشنا ټی وی د خبریال احمد الله ارچیوال راپورته ستوړل لیکو.
د رواني میشتي په دیرشمه په دوه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو د بندنوي چارو د وزارت تازه بیان په دغه غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه یو ځل بیا اندېښنې زیږولي. د طالبانو د بندنوي چارو د وزارت وایان عبدالقاهر بلخی په خپل ایکس پاڼه په یاده غونډه کې د طالبانو د ګډون خبر ورکړي، خو ورسره یې لیکلي چې د دوه د غونډې په اجنډا کې تغییر په دغه غونډه کې د دوی د ګډون او نه ګډون پر پریکړه اغیزه کوي.
د راتلونکي غونډې د اجنډا او جوړښت پر وړاندې کې چې د شاوخوا دوه میاشتو خبرو اترو پر مهال ملګرو ملتونو د اسلامي امارات سره شریک کړي دي. اسلامي امارات په اصولو کې د دوه په غونډه کې د ګډون تصمیم نیولای. د یاد غونډې په اجنډا کې هر ډول تغییر طبي خبره ده چې د طالبانو پر تصمیم اغیزه کوي، چې موږ بیا هماغه وخت ټول خواو ته په دغه اړه خبر ورکړو.
لدی وړاندې د طالبانو وایان صبیح الله مجاهد د دوه په غونډه کې د طالبانو د ګډون خبر ورکړو، خو د طالبانو ورشتنی دریس په دغه غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه شکونه رامنځته کړي. بلخوا شانون کې د دوه په غونډه کې د طالبانو ګډون حتمی بولی.
زه فکر کوم چې د طالبانو د خوا به یو ډله لاړ شي دوه ته، هلته به سهم ونیسي، ګډون به وکړي، خو نه د یو دولت د استازو په حیث، بلکې د یوې ډلې او د یوې حاکمې ادارې چې دولتي رسمیت به نه لري، خو په حاشیه کې به دوی سره لیده کاته کیږي او د دوی نظر به اوریدل کیږي.
د دوه د غونډې د جوړېدو د نیټې پر انشدې کېدو د دغه غونډې په اجنډا کې د ښځو او بشر حقوقو سره تړلي موادو د نه شاملې دوه پاړه اندېښنې زیاتې شوې.
دا له سوچ نه بهر خبره ده چې ملګري ملتونه د میاشت د افغانستان په اړه یو داسې غونډه جوړوي چې د ښځو او بشر حقوقو په اجنډا کې نه دي شامل. د سنخ کاری چې افغان میرمنې د لسره دغه غونډې ته بلل شوې هم وي، دا په خپل د ملګرو ملتونو یو ښکاره مکلفیت دی.
خود دې اندېښنو سره سره لا هم د دوه د غونډې اجنډا روښانه نه ده.
احتمالا د طالبانو که یو شرط یا دوه شرط یا ټول شپږ شرطونه قبول شوي وي، دا په دې معنی ده چې ملګري ملتونه نړیواله ټولنه او په سر کې امریکا له خپلو دریځونو په شا شوي او قرار قرار غواړي چې د طالبانو غوښتنې ومنلی شي او په خواشنۍ سره چې په دې مسلو کې د افغانستان د خلکو خواست له پامه غورځول شوی، په خصوص د دوه ناسې تر هغه ځایه چې ښکاره ده د خلکو حقیقي استازي هم نه دي بلل شوي، په خصوص ښځې.
از نمائنده های واقعی مردم هم
د دوه په غونډه کې د طالبانو د ګډون او نه ګډون په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دوه په دریمه غونډه کې به د بشري حقوقو او د افغان خوځو د حقوقو موضوع د بحثونو په سر کې وي. داخل شوی د افغانستان په اړه د دوه دریمه ناشته د رواني جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
هر ورځ سلیوریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او بے طرفه خبرونه بحثونه او سیرنی کتلې او اورېدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سلدری. هر ورځ سلیوریش ساتا لډی وسره اوسه.
د اسرائیل په تخت تل اویب کې په زرګونو مظاهره کوونکو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ضد راوتلی وو. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د حماس سره لوزنامه وکړي شي او تختول شوي تمام اسرائیلیان دې راخوشې کړي شي. دا په داسې حال چې هم پرون بنیامین نتنیاهو د اسرائیل د جګړې کابینې د ماتولو اعلان کړی. د دغه نور تفصیل لپاره زو نیویارک ته جنگیر خټک صاحب سره موږ د اسکایپ د لارې رابطه کړې ده او تر کله کې خټک صاحب فری مشه. حکومت د ماتولو د هغوی نه د مستفی کېدو غوښتنې کېدې. تیره ورځ د هغوی د جګړې لپاره چې کوم مخصوص کابینه جوړیږي هغه هم ماته کړه شوې. څه فکر کوئ دغه حالات په اسرائیل کې کوم اړخ ته روان دي؟
ګوره اسرائیل داسې ښکاري کزو د امریکې یو ډېر لوی صحافي دی تھامس فریډمن کاغه الفاظ استعمال کم ناغه خدا فی وای چې اسرائیل هغه اسرائیل نه دی پاتې چې کم او اکتوبر ناون نړۍ قتلو او په امید توګه داسې ښکاري چې اسرائیل یو بند غلې کې راګر شوی دی ولې چې دا وخت د اسرائیل حکومت چې کم د امریکای خپل ورسپانی دی هغه کې اوس دا خبرونه روان دي چې دا ډېر دیات سخت دریزه حکومت دی انتها پسند حکومت دی او دې کې چې کم خلک شامل دي هغه جنگ غواړي هغه امن په حق کې نه دي دا مظاهره چې کم طرف ته تاسو اشاره وکړه دا خو سو ورځو نه جاری دي او پرون ډېر لوی وي او نن بیا پروگرام خبرونه دا کوي چې نن هم بم وی او روان نور ورځو کې بم کیږي وختنه سدي وختنه لوی درې دي یو دا چې نتنیاهو دې چې کم د امریکای د طرفه سیز فایر یو معاهده لوزنامه مخې ته راوستل شوې ده چې کم په حواله سره ملګرو ملتونو امنیتی شورا ورستنې هفته کې په دې باندې سورلس چې کم د ووټونو په اکثریت سره یو قرارداد منظور کړلو چې کم کې غوښتنه شوې ده چې اسرائیل دې سیز فایر وکړي پرمننت او حماس ورسره په دې کې شامل شي حماس دا منلې ده اسرائیل دا نه ده منلې نتنیاهو نو غوښتنه ده چې هغه دې دا ډیل اومني یعنی دا چې کم تجویز دې دا اومني او دا چې هاغل تکې دې امن د پاره تګلارې والی دویم دا ده چې دویمه غوښتنه ده چې په چې کم پوسټ وار غزا ده یعنی جنگ نه پس غزا کې به کم قسم ته حکومت وي کم قسم ته تنظیم به وي کم قسم ته دلته به امنیت څنګه ساتل کیږي کمه طریقه باندې به د دې تعمیر نو کیږي کم قسم ته حکومت بلته وي دا ټول فول نه دي دوه اس جواب اچا سره نشته دي نو تګلارا چې کم باندې دا وار کیبینټ هم مات شولو او درېما نوی ټاکنه ګوري دا وخت اسرائیل کې یو مسله دا ده چې کا بنجامین نتنیاهو ډېر زیات کنسیشنز ورکې یعنی کا په نړۍ چې کوم وخت نه کوي نتنیاهو نه چې هغه د جنگ بند کی او مکمل سیز فایر دیو کی یعنی مکمل اور بند دیو کی او دا چې خپل فوجونه دی اسرائیلی فوجونه د غزا نه وباسي نو هغه خپل حکومت رنګيږي او کا هغه خپل حکومت غورځيږي نو هغه نتیجه به سوي په اسرائیل کې دنه او اسرائیل نه بهر یو رائے هر چا یو دا او هغه دادا چې نتنیاهو دوباره ټاکنې نشي ګټلې هغه ډېر زیات غیر مقبول شوې دي او دویم دا چې هغه ټاکنې بیلی او نوې حکومت راځي نو نتنیاهو به جیل ته ځي جیل ته به ولي ځي جیل ته به ځکه ځي چې هغه باندې د کرپشن مقدمې دي او هغه باندې جرمونه هم ډېرو ځایونو کې ثابت شوې دي لهدا هغه باندې د دې امکان ډېر زیات دی چې هغه به جیل ته ځي نو ډېرو خلکو دا خیال دی او نن دا نیویارک ټایمز سے کم د امریکای ورسپانه ده هغه کې تھامس فریډمن یو ډیر لوی آرټیکل چاپ شوی دی زما په خیال هغه ډیر غو طلب دی ځکه دا هغه خلک دي چې چا همیشه اسرائیل سره همیشه نه ولاړ دي ډیر پکې یهودیان هم دي نو هغه خپل اسرائیل سره ولاړ دي هغه دا وایي چې دا وخت چې کم په اسرائیل کې حکومت دی دا یو انتها پسندانو باندې مشتمل حکومت دی چې کم دلته کې نور هم تباہی غواړي او هغه نتیجه به هیڅ په حق کې ټک نه وي په خصوصي توګه اسرائیل په حق کې او بیا اور سره دا چې اسرائیل دا وخت نه یوازې دا چې کور دننه په سیاست کې ډیر زیات تقسیم شکار دی او بلکې اور سره دا چې اسرائیل غزا کې هم هغه کامیابی تر لاسه کړی نه دی د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم ایهود براک چې کوم پخوانی د اسرائیل فوج مشرم پاتې شوی دی هغه ورسته ورځو کې په اسرائیل ټوله کولې اخبار هریټس کې یو مضمون لیکل دی چې کوم کې هغه دا وینا ده چې په غزا کې چې کم جنگ روان دی دا د اسرائیلی فوج ټولو کې ناکام ترین جنگ دی دا د اسرائیل فوج یو سابقه مشر او وزیر اعظم د اسرائیل وای او تر هغه دا وای چې دا جنگ بند کړي درېمه دا ده چې ګوري په ویسټ بانک چې کم مغربي کناره ده ال تک
خټک سیب تاسو د هیو بارک ذکر وکړو چې کم د اسرائیل په خوانه وزیر اعظم پاتې شوې دی هغه په کم دریز باندې دا خبره کوي چې دا جنگ ناکام دی ول ورته ناکام جنگ وایغه
اګه وجه دا ده چې اسرائیل دا ژمنه کړې وای یعنی نتنیاهو د خپل قوم سره دا ژمنه کړې وای چې هغه به حماس ختموي يهود براک دا وینا ده چې تاسو حماس په دومره سانتیا نشي ختموله لہذا دک خبر نن پا دا تھامس فریډمن هم لیکل دا هم دغه خبره د امریکای چې څومره هغه خلک چې کم اسرائیل سره همیشه ولاړ دي چې کم کې چک شومر چې کم د ډیموکراټک پارټي د سنا کې لوی لیډر دی دا هغه بیان هم دی چې هغه دا وایي چې دا موجوده حکومت د امن پلار کې ډیر لوی خند دی لہذا دا لری کول غواړي یهود براک دا وایي چې اوس پورې مکمل توګه باندي نه خو اسرائیل ته کامیابی یعنی دا چکم حماس ته هغه ختم نکړلو حماس موجود دی حماس نن بریدو نه کوي حماس نن هم الته خپل طاقت خی لګیا دی حماس نن هم اسرائیل په خوره باندې خپل لاغي د فوجان وژن دی لګیا دی نو لہذا هغه دا وایي چې تاسو خو تر لاسه هیڅ هم نکړل بلکې دا موکړل چې دا اسرائیل چې کم اقتصاد دی هغه ډیر په مشکلات کې دی په لبنان سره حزب الله سره د اسرائیل جنگ زما په خیال اوس انګریزي کې وی یو لغو استعمالي کی کنه یو لفظ یو ټکه چې اټس ناٹ اباؤٹ اف بٹ اٹ از وین یعنی دا جنگ دا نه دی چې وی کیږي به کنه دا به کیږي کله به کیږي صرف دې ته انتظار دی نن د حزب الله د طرفه یو لس منټا یو فوټیج جاری شوه دی چې کم دا حزب الله ډرون اسرائیل دنه حیفا غی ولې یو بندرګا دا بندر دی دا هغه فوټیجز یا هغه ویډیوګانې په انټرنیټ باندې جاری کړی دي چې کم باندې اسرائیل کې خلک حیران دي چې دوی یعنی آئرن ډوم او بیا ایرو میزایل او بیا ډیوډ والا یو دی یو بل ډیوډ میزایل دی او تر نور دومره لوی دفاعي نظام هغه مات کړلو دنه لاړلو او د اسرائیل چې کم جنگی جازونه دي کاغه فدایي الوتکې دي او کاغه د بحري جازونه دي دا هغی ویډیو غانې دا هغی نیول بیسز دا هغی ایئر بیسز دا هغی چکم میزایل بیټریز سټرکچر ته ډیپلوید دي دا هغی د تیلو ذخیرو چکم لوی لوی ټانکې دي دا هغه تصویرونه جاری کړی دي او اوس په اسرائیل کې دا بحث دي چې مونږه حزب الله هم دومره کمزور نه کړلو چې هغه نن د اسرائیل دن نه هغه تصاویر خي چکم نړې نه پرې نو
ډیر مننه خټک سپتا سي
حالات ډیر ټیک نه دي اسرائیل د پاره بالکل
ډیر مننه خټک سپتا سي مننه د امریکا صدر جو بایدن د ګل په ورځ باندې پرون د نیټو د عمومي منشي کوربه وو هغه په داسې حال کې چې یین سټالټمبر سره د کتلې دي چې د یوې میاشتې نه په کم وخت کې به د نوو غړو مشتمل نیټو په واشنگټن کې خپل سر مشري زغونډه ولري بایدن او سټالټمبر په وایټ هاوس کې په دې اړه باندې خبرې کړې دي چې څرنګه د اوږدې مودې لپاره د اوکراین قابل پیشګوئی حمایت یقیني کړی شي په دغه باندې د وایس اف امریکا نیتا پاول راپور تاسو زموږ همکار فواد لامه وړاندې کړی
نیټو پینځاویا کلن کیږي او لا کارون اورته پاتې دي د کولیا دوشمې پوره ز نیټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ واشنگټن ته ورسېد چې د جولای کلنۍ ناستې لپاره منصوبو باندې غور او خبري وکړي راتلونکي ناستې کې به په دې بحث کیږي چې نیټو څنګه کولای شي د روس د ارغل خلاف د اوکراین حمایت وکړي صدر جو بایدن نیټو اتحاد وستای او وی ویل چې به مثال شمیر غړي د نیټو هغه ژمنه پوره کړي چې وای لک تر لک 2% ناخالص پیداوار د دفاعي چارو ولګوي
NATO was founded 75 years ago.
نیټو پنځاویا کال مخکې جوړ شو او فکر کوم هغه سبق چې موږ ذکرې او دا چې د يرغل په ضد ودرېجو او دفاع وکړو دا ډېر اهم دی. موږ ستاسو تر مشرتابه لاندې نیټو لاستره لا پیاوړې او تر بل هر وخت متحده کړې ده.
د ګول یادو شنبه پورز ټولټنبرګ وویل چې د نیټو اتحادیان اوکراین ته به مثاله حمایت ورکړي دي هغه اندازه ولکول چې دا به آینده کلونو کې د کال کم از کم 50 بلین ډالر په نیټو خرچه راولي
اته سمیت آی ایکسپیکټ آل لیډرز ټو اګری فور نیټو ټو
د نیټو پر اتلونکو ناسته کې زما توقع دادا چې نور مشران په دې اتفاق وکړي چې نیټو د اوکراین لپاره د امنیتی معاونت او روزنې د مهیا کول او هماهنګي مشري وکړي همدا وجه ده چې یو اوګد محاليه مالی اجمنې وړاندیز می وکړ چې هر کال تازه فند ورکړې شي
چېونکو وايي دغه بحثونه د آینده ناسې لپاره ایجنډا جوړولې شي
The main issues still are
اصلي مسلې له هم دادی چې 1300 هفتو کې د ملاتړ د جمنو روسو نیټو اوکراین ته څه ویل لري د نیټو او اوکراین د آئنده رابطې څرنګواله څه دي نیټو د اوکراین لپاره د پوزي معاونت او د پوزي روزنې د مهنګي مشرې له امریکا نه اخلي دا فلحال یو غټ ګام دی
13 هفته د اوکراین صدر د امریکا سره لسکلن امنیتی لوزنامه وستایله او ویل چې دا د یو څه د پاره چې اوکراین ډیر غوړی لار اوروي او هغه نیټو کې شاملې دل دي
issue of NATO is covered
د نیټو مسله د لوزنامې په متن کې یاد شوې ده متن کې ویل شوی چې امریکا په نیټو کې د اوکران د آئنده غړیتوب ملاتړ کوي او دا تسلیموي چې زموږ امنیتی لوزنامه په نیټو کې د اوکران د شاملېدلو لپاره یو پل دی
هاملټن وایي دا پل به اوږد وي او زیاتوي چې عین وخت کې نور ملکونه هم اوکران ته دوه اړخیزې ژمنې کوي
زنی دا هیوادونه په بنیادی توګه د دوه اړخیزه دفاع ژمنه کوي زنی نور په اوږد مهال کې د پوزي ملاتړ ژمنه کوي نو بیا هم اوکراین په دې حمایتونو حساب کولای شي
هاملټن وایي د نیټو دې ته هم پام کول وی چې جنگ څنګه ختمېدل شي ځکه نو د اتحاد آگاهی خوروي چې د شمالي اټلانټیک ته ور اخوا هم خطرې په زیاتی دودي دا خبره د جاپان، استرالیا، جنوبی کوریا او نیوزیلند مشانو په پلانونو کې هم ښکاری چې د جولای په 9مه با واشنگټن کې د نیټو په ناسته کې برخه اخلي د انیتا پاول ریپورت فواد لامی وی دیوا واشنگټن ڈی سی
د امریکا سپریم کورټ 13 اونۍ د ټوپک په هغه پرزو بندیز لري کړی چې ډېرې نیم اتوماتیک وسلو ته د توان ورکوي چې د ماشين ټوپک په سیر دزی وکي او ډېر دزی وکي دا پریکړه د ټوپک او ټوپک لرونکو د امریکا د صدارتي کمپاین یو مسله یا برخه جوړوي په دې باندې د خبريال د وایس اف امریکا خبريال سکاٹ سترنز راپور زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کوي
بمستاک چې ورستا ورته لګیدل شي وسلې د دې جوګه کوي چې په یوه منټ یا دقیقه کې په سلګونو ګولې وډزوي په 2013 کې هغه وخت صدر ډانل ترامپ لخوا په پابندي لګول شوی و
نن سهار موږ دا پروسه هم بشپړ کړه او په بمستاکس باندې مو د بندیز لپاره یو نوی تګلارې جاری کړې
په 2013 کال کې په لاس ویګاس کې د موسیقۍ په فیسټیوال کې ډزو ورستا تشپېته کسان یې وژل فریدګر د هوټل لکړکۍ څخه د زرو ډېرې ډزې کړې وې او دې لپاره یې د بمستاک نه کار اخیسته و د سپریم کورټ لخوا په دې باندې د بندیز لری کولو حکم سره د کنزرویټیو اکثریت وویل چې د ټرمپ حکومت د بمستاک غیر قانوني ګرځولو کې د خپل واک نه سرغړونه کړې وه د پریکړې سره بیا ټوپک او ټوپک لرونکي د انتخاباتو په کمپاین کې یو د مسلې په ډول رامنځته کیږي د ټرمپ کمپاین ویلي چې امریکایان باید د سترې محکمې پریکړې ته درناوی وکړي د جمعې په ورځ ټرمپ په فلوریدا کې د کلیزې یوې غونډې ته وویل چې د هغه ټاکنې به د امریکا د اساسي قانون په دویم ترمیم کې د ټوپک حقونه خوندي کړي
موږ باید ټول خلک د ټوپک خاوندان ووټ ورکولو ته وهڅو ولې چې تاسو به خپل ټوپک تر ډیر مودې پورې د ځان سره نشي اخوده ځکه چې دوی غواړي هرڅه واخلي دوی غواړي تاسو ټوپکونه واخلي دوی غواړي تاسو ګول بارود واخلي دوی غواړي چې د آئین د دویم ماده سرغړونه وکړي
د صدر جو بایدن د بیا ټاکنیس کمپاین په کانګرس په غړو غږ وکړ چې د بمستاک بندیز بیا پر ځای کړي
کله چې موږ د هغه پریکړو په اړه فکر کوو چې رای ورکون کې به په نومبر کې وکړي نو زموږ او د پخوانی صدر ترمنز روښانه توپیر شتون لري راځي چې هیر نکړو پخوانی صدر پر اختیا ویل چې خلک دې تارتیا لري هغه په امریکا کې د ټوپک ته ترې خوړی مسله جدي نه ګڼي نو راځي چې دا سنجیده واخلو راځي چې ښکار وکړو چې موږ ټول د دې مهمه مسلې په اړه فکر کولو ته اړتیا لرو
په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړي د بمستاک کارول لپاره د ټوپک مالکانو حقونو ملاتړ کوي
بمستاک کته سو وغواړي واقعیا یوازې د هغه خلکو لپاره یو تسمه ده چې د لاس زخمونه لري څوک چې لا هم په فعال توګه دزی کوي دا په دې معنی نه ده چې دوی به خلک پنهخه کوي
په کانګرس کې د بایدن ملاتړي وایي چې د سترې محکمې پریکړه به د لا زیاتو ځاني نقصاناتو لامل شي. بله شکه د دې بم سټاک په کارولو سره به په آینده کې سانحې مخې ته راشي او موږ ټول به له ځانه پوښتنه وکړو چې ولې دا ضروری ده او ولې موږ باید له دې سره ژوند وکړو. د پیو سرنیز مرکز په وینا نږدې په یو په درېمه برخه امریکایان وایي چې دوی ټوپک لري. د نومبر د صدارتي وټرو نه مخکې تمه کیږي چې سپریم کورټ به د ټوپک په یو بل مسله پریکړه وکړي. دا د هغو خلکو لپاره د ټوپک حقونو په اړه چې د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي امرونو لاندې دي. د سکاټ سرنز رپورټ سره نصر الله خان، وایس آف امریکا، ډیوا واشنگټن.
د اسلام آباد وروسته پاتو سیمو کې به وزله یتیم او د سکولونو نه بهر ماشومانو لپاره یو غیر دولتي تنظیم د ویډیا تعلیم ورکولو بندوبست کړی دی، چرته چې 2000 نه زیات ماشومان ویډیا تعلیم ترلاسه کوي. د دغه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبریال وقار احمد تستوي.
دا د اسلام آباد یو شاته پاتې سیمه ده. په قطار کې ولاړ دا ټول ماشومان طالب علمان دي. دی طالب علمانو کې زیاتره سه موده وړاندې د غربت د لاسه په مشکه تختو، خو اوس یو غیر دولتي تنظیم د دې د پاره په دیرویش کمپونو مشتمل د ویډیا تعلیم بندوبست کړي، چرته چې ډیر په ګڼ شمیر کې ماشومان زده کړي تر لاسه کوي.
ساينس کارونه کوي، میتماتیک کوي، اسنمتم کوي، هر یو سبجیکټ کارات وته، او ټیچر ډیر خیال ساتي او ډیر ښه راځي کوي.
د پاکستان شمار په هغه هوادونو کې کیږي چرته چې په نړیوال کچا مشکت کون کې ماشومان تر ټولو زیات دي، او د دې ماشومانو لوی تعداد د پنجاب صوبې دی. د پاکستان د آبادی 50% ماشومان دي او دا وخت د شمیرو تر مخه 1.5 میلیونه سکولونو نه بهر دي. د منتظمینو په وینا غریب مور او پلار په دې کانیا کول ګران دي چې خپل ماشوم د کار په ځای سکول ته ولیږي.
زموش استادانی کور په کور ګرځي او ماشومان سکولونو ته راولیم. د استادانو کې داسې هم شته چې په دې سکول کې سبق ویلیم او اوس هم دلته نور ماشومانو ته زده کړې ورکوي.
سیډنیز رپورټونه ښیي چې په پاکستان کې کارکونکو ماشومان د جنسي تیرو په کم عمرۍ کې د کار کولو او د کار په وخت د وهلو ټکلو د ستونزو سره مخ دي او له حکومتونو یې سرغړونه کیږي. د حکومتي ادارو چارواکي وایي د ماشومانو د حکومتونو خوندي کولو هڅې روانې دي او په دې لړ کې یو شمیر قوانين هم جوړ کړي شوی دي. ایشانور هم په دې سکول کې تعلیم ترلاسه کړې ده او اوس هم دلته استاد ده.
میرے پانچ بہن بھائی ہیں، ہم لوگ اور
مونگ پنسرونا خیان دیو. زما مور پا کورونو کی کار کوی. زمو ماشی حالات ډیر بد او نما خپل تعلیم پری خودو. بیا دی سکول نا خبر شم نو دلته می لسم ټولګی پوری تعلیم تر لاسکړو او اوس هم دلته استاد یم.
د یاد سکول منتظمین وای چې د ماشومانو د خراتلون کې لپاره به تر اخر خپل کوششونه کوي.
یہاں پہ یہ اس طرح کے لوگ نہ ہوں، یہ آرگنائزیشنز نہ ہوں اور یہ ادارے نہ ہوں.
کا پاکستان کی داسی ادارے نوی نو دا ماشومان پہ غلط لسنو کی تلالی سیم او ممکن ہے کہ داسی چی داسی ماشومان بیا تراگر جوړ سیم.
دا ماشومان چې په یو وخت کې په کوسو ګرځیدل اوس د داسی سکولونو لوجه معیاري تعلیم تر لاسه کوي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې نن د لوی اختر دویم ورځ ده او په دغه مناسبت د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میلې را جوړې کړې شوې دي. یو لوی میله د کابل د سین له پاسه د چارسدی سردریاب علاقه کې هم را جوړه کړې شوې. دغه میلې تر اغلی تنان وای چې د لوی اختر خوشحالي د خپل کورنۍ د غړو سره نمانځي. د ډیوه خبریال ارشد مومن په دغه نور تفصیل لري.
زه د
دلتا رباب منگی دل ډیر خلک راځي د سنغار لا خلک راځي جولول خلک راځي مختلف قسمه خوندونه ته خلک اخلي ول چې ډیر زیات حالات بار خراب دي ګرمي دا تنگ زیاده او دلته د سین دی غار لا ډیر زیات خلک راځي
افغانستان نه یو کال کیږي راغلی ام هلته ولا میلې ډېرې زبردست میلې وي ښکلې ښکلې ځایونه او ناکامورا پارک ته به زیاتره خلک تلو همداسې به کابل پغمان ته به خلک چکر ته تللو کونړ ته به تللو دلینور ته به تللو داسې ډېرو ډېرو ښکلو ښکلو ځایونو ته به تللو ولا بس اوس هم خلک میلې کې خوشحاله دي خو لږ غریبي ډېر زور لګولی غریبي ډېره زیاته ده او میلې هماغسې اوس هم کیږي دا زنانه او رشونه لږ کم شوي پخوا په پرتله او د خلکو ګڼه ګوڼه هماغسې اوس هم ده
حالات چې کوم دي کنه دا به ډېر زیات ګړبړ تیر شوي دي اوس الحمدلله الحمدلله چې اوس پکې ډېر زیات امن دی بس اوس دا غواړو چې بس دغسې پارکینګونه پکې جوړ شي او د سیل ځایونه مې نه پکې جوړ شي کنه خاص کر ډیمونه مېمونه پکې جوړ شي ځکه چې غریز علاقه دا خونه پکې شته تنګ تنګ دینه پکې شته چې ډیم پکې جوړه یا بس کې اوري
دیمونه خلې دغه سهوله ډېر کم ده نیچرل بیوټی غشتا ده خو حکومتي سطح باندې څه خاص هغه پکې نشته ده نو ځکه دې مخې درغلو چې لکه ریفرشمنت وشي نو هغه طرف له بس دغه جنگ منګ دا شینه پکې تیر شوی دي څه خاص فوکس به حکومت نه کړای نو مو حکومت له خاص ته چې هغه طرف له مګوري او تاون رس ورو کې یار شي پورا هغه ځکه چې کوم وړو کې وړو نور زنانه ونه نوي چې عام داس یار انټرټینمنت لسی نو حکومت ته پکوره چانس کیم داسې جولې مولې جوړې کی
قدرمن اردن کو سم د خبرونه په پای کې تاسو ته د ډاکټر عادل سنان په غږ باندې د خوندور شان خوندور سندر وړاندې کو چې شاعر یې د پښتو وتل شاعر غنی خان دی
سرنگ شیدا شی سو سرنگ شیدا شی سو سو
چې چاته وخاندي ول په خندا شي سو ول په خندا شي سو ول په خندا شي سو
زرمن اردن کو د ڈیو ٹی وی د خبرونه وخت هم پدیزه کې پاتې رسیدي ز سره د خپل همکارانو تاسو ته اجازه او دغه سندري فن وخت
او سترګو د مجنون او خو د لیلا وې سترګو د مجنون او خو د لیلا وې وې پنش زوانه غم رو په سودا وې سترګو کې خپل دل روباوې ما